هغه چې طالبانی د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ پر رامنځته کولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړې دي. آن نیوز پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري مخکې له دینه چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې شوی دی. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټو میټرونه وتلې ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعبیر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورېښمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسه یې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یومه کلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کوو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوې برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده. ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دوو وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعتې تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پوروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی؟ زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما نه ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تاتل از را لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پز را باندی کار کری وی او تا ایج را ولی خو مانا خوشتل چی تاوز را و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا اسموش ارسته وار خبری وی ارسته وار لیدنم او چی ورستای وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زنه هم خبره چې دا به زموږ ورستای خدای پامانی وي خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت و چې د نوروز د وخت سره برابر ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر عزیز سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت ته تللې یم. د نوي کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. لا ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد ترسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټې اخیستې یم یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښی. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې، تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هر شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازی هزاره دی، اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بی پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراعت کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شایي په دنیادارۍ کې سپینږری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی، شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه سوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا هی
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې پخوا یې ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورې چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالو نه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر برسټ کېښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دی او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یاغه بیا د سی استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راځي؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. مدې دې نه مالې میږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناء د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو فاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېر په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او
دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیلو خلاصوي نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله نه منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لرزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلود چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته سوخته یم چې جالبه ده څنګه سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي ځونو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ماته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې او فقه د اروپایي وه، پلار مې چېپ ته لاس کوي. زه پلار ته دادا موږ خو بده غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه سوی دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یې اروپایي ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، د دې اروپایي زخه د ورکړو. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړې وه او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې دا خلک باید احساس کړي چې دا غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، یې زما په تلویزیون کې وښایي. هر سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه ناشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کوو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تر هغه چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل داشکالو د وطن یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کال زما مېرمن ما ته وایي، وایي زه نه ورکېږم. واو، زه دا د یو هېواد نه بیخي بل هېواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن مې کېږي، دا چې حیرانېږم، مېرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله مېرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای مېرمنې، ستا مېړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلي. نوی وقت سلور زمن چه بیرته کشتی که کینو دی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله کن زمان در دو زمن وری او میرمن یو دا اغی مور یو دیده او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان شوتینگ وله ویش کال ماخ بلی میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه ال توی دل تستا زمن دی خو دا هیوات زما دا دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه باید دا هیدامش چه زون رو نوزم مامده حکم بیدامی زد دار تبا راوری گر خو چه گورم زما سوی رسی سفتان سوی آوی سپلار نلر چه انت زما سوی آوی نا سپلار نلر سفتیرم دکیشی زبی بلارم بیم تو زما سوی لطفن کتو ویش تو زما سوی سلپ زمان زر مورد چرد خو مورد پلان کسی گیت تسکن تسوکی یم سوی تباور کت زما سوی زیغی گینی زب تا تخفیران تسن نخداری چه زستازی یم تغلط دیو داخ دی تزمانو جو بل شوائی وی سوی خیر دی تبدی خطر مو آئی چه زستازویم چه زده ایدام نخلاشم تیا وحری وی چه زستازویم چه زما روح آرامش اندال کنی چه پلیسان خبری یو چه چند دی انداز ما سوی اغم چه دن خاقی می در اختیا پندی خطر زده ایدام نخلاشم
د فنکار په نننی برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت تتللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدون کریمه په 1450 هجری المریز کال کې په نورستان کې پیدا شویم. تعلیم د هجرت تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتوں برابر کڑیو تعلیمی د حضرت علی کرم اللہ وجہ پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا دا غین فارغ ما د کانکور للاری منگ لاڑولو داوت جات پنتون تم کامیاب شروع د ژبو ادبیاتو پنځه د پختو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شروع.
من شاعری د څه وخت شروع کړله؟
شاعری له پخوانه زما درسې د وخت نه له شاعری سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو متشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغې کوي د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعری سره علاقه وي شعر و شاعری سره علاقه وي اشعار ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته رالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1422 کال څخه را په دیخوا ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولی همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعری دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتی علاقمندی له شعر و شاعری سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم. ځینې وایي چې زه مین وم یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل موږ. نو طبعاً دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس غواړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راستل لیکل دا یو بیل شدت دی په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خوانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې البته د آزادۍ پیغام تر عنوانه داسې دی: بیا د غریم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدر شول، دا د بېرحمو کارنامې په ډېر فغان ولیکه، آخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې ته په درې ژبو کې شاعری کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، دسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړم: نورستان ګله، ګله تو ته شایلم، تو نیم ژیند ساتلم، تو دوسته نژانه شي، توست اوری او رگلم، شپلم تو دینه، عدل نشتو ایپالم، تو دو تو تیگولا، توست نامو اوگالم، کلشون جا پارونیست، و ما دی با بکشالم، پامدش جشنگ رایز، کوی و با دیاد کلم، برگمتال جا نرگرام، آنس کل که پامشتلم، مندول جا دعا با میش، شو زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقست چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو. بولا تو تا شایلم تو لیگ نسیتلم. ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم. او تا برا دخمنانو سخوو ساتم. او تزمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی. او ستا ترقی منگا غوارو او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی تا آماده یو. او بل دغه نمونه شویدی دور سواله یو نمونه دی از مشکور زینو نمونه شویدی. نو وطنی شعر دی یو ملی احساس پده که سرگم شو.
یوازی هم دغه د شعر برخی تم توجه کردی زیتا او که نصر هم تاسولی کلی؟
نصری لیکنی هم ما کردی دی او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نصری برخه کې چې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي، دي سیاسي مضامین دي لیکلي، چې شعر کړي دي.
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړي دي او ورسي کوم شفاهي ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي مونږ ته. هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي. لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغسې یا یو د بل د خولې نه هغه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو انشاءالله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعري کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعري ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلې ده. او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شولوی د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو انشاءالله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم. نو په دواړو برخو کې انشاءالله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکړو انشاءالله، امید لرم انشاءالله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دغوی له فکری غښتلتیا، د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي. خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه پخوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل: پاچا صاحب، دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل: بوزئ، دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل: پاچا صاحب، ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګ نه پته په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل اثر کې تری خوخونی کړی دي. لنډه دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبونو خصم غصې، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د نولسما، نازکو نن د اگست د نولسما د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرخته ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دښتو کې کېګدې دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي دی وی ملال خلې ټپه ده، کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې، ازادي د پدی ورز زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا د. نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب یې در تلیک کې در لګما. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ورو کرد. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، ده ماشین و کرنگهار شو. یو زخمی سر تیره پروت ته، یو زخمی سرتیر پروت د زمری غوندی غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی.
خوری تلادانو تهیرانیو مون دیوینو خون کو شرم خانو تهیرانیو مون دیوینو خون کو شرم خانو تهیرانیو خپل ځان کې